میکنم در یک ساعت دیگر رضوان مراد را همراهی کنید. رضوان سلام.
ډیر زیاته مننه امید برزمان دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسمشر غنی وی له افغانستان سره د نړۍ د همکاري د دوام شمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی خو باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه هم پورته شي. په هرات او دغه راز په هلمند ولایتونو کې د ناامنیو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریالانو وروستی حال در سره شریکو. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې قسیم سول عمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې روانه ناامني د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو واشنګټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی قلعه ولسوالۍ په څیر ستونزې وي خو دا د خود دې مودې دوام ډیر لنډ بولي. ولسمشر په دې اړه وایي
ما تا مدت انشاءالله کوتاه
د وی موږ به تر وی مودې چې ان شاء الله ډېر لنډ به وي شایي د غورماچ مساقله او کندوز په څیر ستونزو سره مخامخ شو. خو کله چې د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو نو ډاډه یم چې بریالیتوب به زموږ په برخه وي. ښاغلی غنی په تېره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. له ولسمشرۍ مانۍ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې دغې شورا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړې او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وسي. اعلامیې زیاتوي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي او دفاعي ادارو ته دا سپارښتنه هم سوې ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي اصل په پام کې نیولو سره په ټولو ناامن ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړي. دا سپارښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت منلی چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر په تور لست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکو دا ځل طارق آغا په نښه کړی او ویلي دي چې نوموړی د کویټې د شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالي مرستو د راټولولو مسؤول دی. د تروریزم او استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې توانېدلی د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړي. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود، پشتکو او شیبکو ولسوالۍ ښوونځي د طالبانو په امر تړل سوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فراه ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې کار راوګرځوي او ورته وایي چې دا کار یې د شریعت خلاف دی. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې څه باندې څلوېښت ښوونځي چې 15,000 ځوانان پکې په زده کړو بوخت وه په دغه ولسوالۍ کې تړل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد د استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تورستي پلانونه شنډ کړي دي. پوتین د سه شنبې په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د دوی استخباراتي کړیو دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 1560 تنه یاغیان نیولي او تر سلو ډیرې وژلې دي.
Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и
внутри. Да вей кркечена на ривала фазай джабови чи хата از مش پخپل هواد کی د تروریزم زد فعالیتونه پیوړې سي د فدرال امنیتي ادارې په دې برخه کې ځنګړي کارونه تر سره کړې دي. د روان کال لپاره د دې ادارې کارکونکو شل جنایي او تروریستي پلانونه نشان کړې دي. د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې دوی یو سلو دولس باندستان یا ترهګر لمن زوړی چی شپږشته نه د خپل کړیو مشران وو او تر 1560 ډیر د دغه سجل وغړې نیولې دي. زغړنم د دې کار لپاره ساسو خمنانه ولسمشر پوتین ویلي چې ترورستان په سوریه او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه بې ثباته کړي. د پوتین په خبره هغوی د روسیې په ګډون له ډېرو هیوادونو څخه د خپلو افرادو استخدام ته دوام ورکوي. د روسیې د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د حزب التحریر په نوم اسلام پالې ډلې یو پټ مرکز یې له منځه وړی دی. د روسیې چارواکو په خبره حزب التحریر دغه پټ مرکز د بینومه اسلام پالو یخیانو لپاره مالی مرستې برابرولې او نوي غړي یې استخدامول. اخوا د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپره سوي وه چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. اترتاس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې وایي دغه راپورونه تر ډیره بهرنۍ رسنۍ ورکړی دي او دا ادعا کړی چې په سوریه کې روسی سرتیر وژل سوي دي. رویټرز خبری اژانس د سیشن به پولیس په سوریه کې د یو لوړ پوړي حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسی سرتیر د سوریه د حکومتي ځواکونو ترڅنګ په جګړه بوخت و چې په لازقیه ساحلي ښار کې د دوی پر سنگرونو ډزې وسوي. دغه حکومت پلوي سرچینې دا هم ویلي چې د ډزو پر مهال د نبی یونس په نوم یو پوستې کې لږ تر لږه شل تنه روسان وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس ته ویلي چې د دوی سرچینو هم په دغه سیمه کې د روسانو وژنه تایید کړې ده خو دقیق شمیره نه ده ورکړې. هغه ویلي باور لري چې دغه کسان روسي ځواکونه نه بلکې داوطلب کسان وه چې هلته ورغلي وه. پنټاګون وایي مسکو او واشنگتن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پنټاګون ویاند پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سه‌شنبه په ورځ لاسلیک شو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رنګغړي. دا وځي کوي چې دواړه لوري د مکالمو لپاره له کوم راډیوي څپو څخه کار واخلي او یو کاري ډله جوړوي چې د نور مسایلو په اړه خبرې سره وکړي. پیټر کاک دا هم ویلي چې په دغه توافق کې د همکارۍ او یا د اهدافو په اړه د معلوماتو شریکول نسته. روسیه د روانې اونۍ په سر کې د سوریې د حکومت په مرسته په هغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د امریکا متحده ایالات هم د یو نړیوال اعتراف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي بریدونه کوي. او روسي خبر ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتون کې وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه چې له لومړۍ کرښو یې د ټانکونو او سپکو وسلو استایل پل کړی دی. د اوکراین د پوز ویاند ویلی چې دغه لړۍ د سه‌شنبه پر ورځ پیل شوې او اوس هم دوام لري. په دونیتسکي سیمه کې د بیلتون پالو یو مشر ادوارد باسورن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قواوې استل د بالتسیف ښار او شاوخوا سیمو څخه پیل شوې دي. دغه ښار دی چې د یاخیانو پولکه کې دی او د جګړو په ترڅ کې وران شوی دی. په وروستۍ اونۍ کې د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره د سپتمبر میاشتې د توافق پر اساس د یو نوي اوربن سره پای ته ورسېدلې. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول محمد قسیم سولمل څخه اوریدل. ولسمشر غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکاري د دوام ژمنې تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه پورته شي.
همکاري جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
په داسې حال کې چې د جګړو زور د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی خو د نوموړي سیالانو اوس غواړي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په هلمند او هرات ولایتونو کې د روسیو نه امنیو په اړه در سره وروستي معلومات هم شریک کوو او د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ستاسو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څه خلاف څرګندونې کوي چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي.
بزګر سره کومه کوڅه چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي دا کیمیاوي سره یعنې غنم دغه کود دا راوړه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر ویل افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنه د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه به ته مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قوه او محصلانو ته وینا کوله دا هم ویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامي ماموریت د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر اخره یعنی د 2018 کال تر پایه تمدید کړ، د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستی پریکړه چې وای په افغانستان کې بخپلې پوزي همکاري ته دوام ورکوي او هم د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو د همکاري دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه واخیستل شوې او اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان له دې همکاري څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دوی وایي د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یوه تاریخي پریکړه وه، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تیرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د تروریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړباسي چې د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالي کېدای شي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکاري بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلی له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یوه عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز با استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است،
دوی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی، موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
د لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکاري د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بحث تمرکز دی، ځکه له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپل ماشامنۍ وینا کې د سولې بحث ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دوی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونې سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دوی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
و امریدل چې ولسمشر غنی وایي افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام شمنه د دې هیواد لپاره تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبت استفاده وشي. که څه هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو درېمي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی، خو د نوموړي سیال قومندانان په پام کې لري چې د وی شورا په جوړولو سره ځان تبل مشر وټاکي. د رویټرز خبري آژانس لیکلي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د پیاوړتیا لپاره لاره پرانیزي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
څونه ورسته له هغه چې طالبانو د کندوز پنیول سره د جګړو په ډګر کې ل 2000 لمړي کال راهیسي تر ټولو لوی بریا ترلاسه کړه. یو شمیر مشهور طالب قماندانانو چې د طالبانو د نوې مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، ل یو بل سره لیدنې کتنې کړي او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي. یو شمیر دغو قماندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نور قماندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پښتني راپورته کړې دي. د معلومات نتیجې آیا د مولا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه لپلویانو سره په سنگرونو کې په خامخسي کڅنګ؟ بل پښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري؟ د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولای سي درېمې ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیوړې کېدو زمينه برابر کړي، او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل شوی وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو لالارې حل کړي. څمو د وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یو تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمیر طالب قماندانانو لکه مولا عبدالقیوم زاکر له هغې سره مخالفت ښودلې وو. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
د وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سولې او ملي پروسه ده، موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمېږو، خو د جګړو په بای باید پوسو.
اما قیمت جنگ باید بده.
د سولې بهیر چې لمړی پړاوې په اسلام آباد کې تر سره سو د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅندید. د مولا اختر محمد منصور د مخالفي ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ویلی و چې ډیر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم ویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یو اجنډا سته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او مولا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د مولا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قماندانانو په ډله کې عبدالقیوم زاکر دی چې د پخوانی مشر مولا عمر له نږدې کسانو څخه وو. مولا حسن رحماني، مولا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مولا عبدالرازق شامل دي. دوی ټول پیژندل شوي او بانفوذ قماندانان دي، او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ریپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالف د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړو شدت پیدا کړی دی. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دای را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه کورسي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
تیر شپه د نادالی ولسوالۍ په مربوطات کې او خور د شکرګا ښار د اومې او زی باباجي په مربوطات کې هیڅ جګړه نه ده شوې، او سهار د تنظیمو او نورین بجو په شاوخوا کې په سیمه کې چې تېر مازدیګر سختې جګړې وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوالو طالبانو حضور درلود. اما شکرګا ښار ته نږدې د باباجي د حوزې سرپرستۍ سخت جګړه مشته ده چې خال خال درانه د ځینو اوسم لشکرګاه ته هم رسېږي، او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازهدمو سرتېرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي توده شوله، او د مجید په نوم کوم مامورت چې تېر مازدیګر د باباجي د حوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لیدلی دی، او رسمي سرچینې نه تاسو پدې رسمي ته نوي معلومات دي درته موږ دې معلومات نه چې عملیات د افغان ځواکونو لخوا روان دي، منتقل کله د وسلوالو تر ډیر فشار لاندې راځي، او افغان ځواکونه لري چې په دې سیمه کې اکلي چې نیوتي چې مثال د نادالي ولسوالۍ یو ډېر غربي سیمه ده چې تیره ورځ چانګیر ته واځ په 2 کیلومتره کې دا کمربند ایجاد خو وروسته بیرته افغان ځواکونو مازیګر ته وتوانېدل چې دا زارګانو تر سړک پورې طالبان په شاو تنبوی او کمربند سیمه پراخې.
دای صاحب په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتی حالت په خاص توګه په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي مختلف ډول خبري کیږي، ځینې اوازې وي، ځینې تبلیغات وي، د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خبرې دي. پرون په خپل د هلمند خلکو د لشکرګاه خار د خلکو روحیت سره ډول د جګړو پاړه
مراد سره کتوم خلک د کندوز د شهر په سکوت وروسته د شهرونو په اړه څه اپوهات یا وزیر خریزو تشویش کوي، مګر زه اوس چې ګورم د دکاندارانو او اوسېدونکو وضع ډېره عادي ده. لشکرګاه ښار دوکانونه د معمول په څېر پر خپل وخت پرانیستل شوي دي، مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران ښار پر خپل وخت 5 بجې باندې ښار ته داخل شول او خلک عادي دي. د کورونو مخه او زده کوونکي په ښار کې داخل ښوونځي عمام د ښار د سکوت په اړه چې کومې اوازې فیسبوک ځینې نورو مجازي دنیاو کې یادونه وکړله، دغه رنګه د خلکو په منځ کې هم سنا پر سنام یو بل ته ځي او خلک یې اندېښمن کړي دي، مګر په مجموع کې دغه اوازو که څه هم دا د اوسې اونۍ او دوې اونۍ پرتې وي چې لشکرګاه به سکوت کوي پر خلکو ډېر تاثیر نه دی کړی.
ډیر زیاته مننه دوستانو. الیاس دایو، محمد الیاس دایو چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
یو اس ای ټوډي ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر په د پنځنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له سر اعظم سره وګوري او د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي وي. ورسپانه وړاندې د سپینه ماڼۍ د جدول له مخې لیکي چې دا سفر یو ښه فرصت دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري زیات شي. یو اس ای ټوډي بیا د سوداګرۍ، پانګونې، انرژي، روغتیا، د اټومي وسلو امنیت، تروریزم ضد مبارزې او د سیمې د ثبات په برخه کې د دواړخیزو همکاریو پراختیا ته اشاره کوي. نواز شریف یو یونیورسټی تر دی واشنگتن ته روان دی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې دغه هیواد په زرګونو ځواکونه به د یوې نسبتاً اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي. بل لور ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو مخکښ ډونالد ټرمپ د باراک اوباما د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 5.5 پوځیان ساتي. واشنگتن اگزامینر رسپانی د ډونالد ټرمپ خبرې راخیستي دي چې د سیشن بی پورزي سی ان ان تلویزیون ته وکړي. رسپانی د په وینا دي چې افغانستان مهم ځای دی، د پاکستان ترڅنګ پروت دی، د هغه هیواد ترڅنګ چې اټومي وسلې لري. مخکې د ټرمپ په وینا ویل شوی وو چې د لدې سره مخالفت کړی دی چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللی دي، خو نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل چې ما کله هم دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مداخله یو صحوه و او اسما مطلب دا و چې د عراق مداخله یو تیروتن و. نیویارک ټایمز رسپانی بیا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر حمد الله محب مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې افغان سفیر په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو پریکړې ته اشاره کړې ده او لیکي چې دا پریکړه ظرفیتونو ته له بیا کتنې وروسته شوې او د افغان ځواکونو د اړتیا له مخې شوې ده. افغان سفیر لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو له دوام سره به افغانستان د ثبات لور ته روان شي او د امریکا یو با اعتماده همکار بشي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حالات په اړه په روان خبرونه کې موږ هڅه کوو چې هرات ولایت ته هم لاړ شو او دغلته د ورستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره ورستي معلومات شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونه کوي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور یو خبري ناسته کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د حواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی دی او ټول ټینګار یې د کمشنرانو پر بدلون دی. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بدولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو تبلي
پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوې و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوړه او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ارکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په څ باندې 200000 هکتار مځکنه شې مواد کرل شوې دي. د افغانستان په شمال زون کې د خطینه او سازمان د معلوماتو پر اساس اوس مهال ټول هیواد کې څ باندې 75000 ټنه خالص نشې مواد د افغانو بهرنیو قاچاقونکو په زیرمتونونو کې ساتل کیږي. مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت لري.
په شمال زون کې د خطینه او سازمان په افغانستان کې د افغان او بهرنیو قاچاقبرانو په زیرمتونونو کې د سباند 75000 تنه مخدره توکو له موجودیت څخه خبر ورکوي. د خطینه او سازمان مشر قادر مصباح وایي چې په هیواد کې موجوده ناامنی او د مخدره توکو په قاچاق کې د بهرنیو نظامی سازمانونو مداخله سبب شوی چې ورځ تر بلې د مخدره توکو په قاچاق کې زیاتوالی رامنځته شي. مصباح وایي چې د هیواد د 9 شمالي ولایتونو په 40000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښ شوی دی، چې له دې جملې په بدخشان که تر ټولو ډیر مخدره توکي کارل شوی دي. د هغه په خبره چې بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نسبت بل هر شمالي ولایت ته مخدره توکو کښت زیات تر سره شوی دی. د خطینه او سازمان د تحقیق پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې د بلخ ولایت په 15000 جریبه سمکه کې چرس کارل شوی، چې نسبت تیر کال ته 15000 جریبه زیاتوالی ښیي. مصباح د مخدره توکو د کښت او قاچاق په اړه ازادي رادیو ته وویل
بیشتر از 200000 هکتار زمین در کل افغانستان
دی. وای چې د افغانستان په څباند 200000 هکتار زمکه کې مخدره توکي کښ چوي دي، چې په دې جمله کې ننګرهار او نورستان ولایتونه نه راځي او لا په دې اړه سروې نه ده تر سره شوی. په 1400 کلونو کې په افغانستان کې مخدره توکي کښ او قاچاق شوی دي. اوس په زیرمتونونو کې 75000 تنه مخدره توکي موجود دي.
جهان افغانستان تغذیه بکنه.
نوموړی د ملګر ملتونو د سازمان او افغان دولت راپور کوم چې ښایي د افغانستان په 1400000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کرکیله ترسره شوی دا راپور ناسم بولي. هغه زیاتوي چې د خطینه او د سازمان د تحقیق پر اساس چې په روان کال کې د هیواد په څ باندې 200000 هکتار ځمکه کې تریاک کښت شوی دي او د یادو شویو مخدره توکو په کښت او قاچاق کې ناتو سازمان ته د مربوطه هیوادونو پوځي کړۍ هم لاس لري. مصباح په دې باور دی چې د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې محلی زورواکی د دولت مخالف واستوال په حکومت کې فاسد چارواکی د بهرنوی هیوادونو نظامی سازمانونه هم لاس لري.
چرا که در اینجا گروپ های
دی وای د قچق پاره باید وایم چې پکې د نړیوال سازمانونو غړي د دولت مخالف واستوال او د دولت فاسد چارواکی هم پکې لاس
در ای دخیل هست.
د خطنه او سازمان وایي چې تر دمه 4 میلیونه افغانان په مخدراتو کې روغ دي او د وخت په تیریدو سره به یې شمیر لا نور زیات شي. یاد بنسټ د مخدراتو کو د کښت کموالی او د یادې پدیدې سره د مبارزې په مقصد د ملي یووالي حکومت ته د یوه محلي کنفرانس په ترڅ کې ځینې تګلارې هم مشخصې کړې چې د مخدراتو کو سره د مبارزې په قانون کې تعدیل، د تریاک کښت د بدیل ترویج او د مخدراتو کو سره د مبارزې پر ستراتیژۍ بیا کتنه په دې تګلاره کې شامل. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او آزادی او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په هیواد کې شته نامنه یو د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د خورماچ او موساکله په څیر ستونزې وي، خو د دې مودې دوام ډیر لنډ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبان یو بل لوړ پوړی مشر طارق غایې په تور لیست کې شامل کړی دی. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شنډ کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي وړاندې داسې راپورونه خپره سوي چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د سوریه په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړۍ کرښو څخه د ټانکونو او سپکو وسلو ایستل پیل کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي.
زمانم نوروز خان د تورباز خان زویمه. زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچې توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خیوه الته مزکه ده جایداد ده. نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګ کور عملته او
ها مشکل څه ده؟ مشکل
مشکل دې ما ده چې د تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو ما مسافروم کابل کوم دا فاویلی کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د موږ د پلا راو خې کوم او د یو خې کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه د یو خېست شفاخانی ته روختون ته یوړو د بي سرحد ډاکټرانو روختون ته یوړو الته چې یوړو یو ورځ الته بستر په دویم ورځ نه پیغام په دریم د اکتوبر کوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړه د سرحد ډاکټرانو پر وختون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ځوان لا سوار ک
پلار دی یعنی وژل شو په دې بمباری کې
وژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډیر و درځیدم ته نو حالت تدفین او تجهیز مال ته وشو. نو هغه ځنه دا کډه مونږه نما تروزیان او هغه پامکاری سره ما کړه انتقال وک کور پامل می مثلا د کور سامان دیو پامکاری زرا علم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیا بولوسالی کې یو کور ماته فراهم کوه دلته کې اوسه
اوس چاراسیا کې اوسه تاسو وسه غواړی
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سیدی مونږ د کور خرچ بل نه مغه خپل روسي د کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پاتسو اوس یو ځای ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجیان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادی مو اوریدل چې د خارجیان غواړي د کورونو سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکی او کورانو ته چې قربانیان له لاس ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې کدوې نقدی کومک دغه خبر اختیاوي او نقدی کومک نو له ما سره نقدی کومک باید وشي
تاسو څو خويند ورونه
زه یوازې کوربل نه لرم زه یوازې ما
او څو کسه د کورانه غړي
د کورانه غړي 15 کسه دي
تاسو پلار وظیفه څه وه
وظیفه دی قانو
ها یعنی په لمزمه کې درلوده
په لمزمه نه بلکې د ازمکه دی ما د ترور د میړو وا نو کوم شپته ډیره به د کانی په غا درلوده او له دغه د کانی لاري د خرص پوره کاو
پلار هم څو کلنو
پلار مې شپته کلنو
بل اخره وس غواړي د حکومت نه
زه سر ریواز دا غواړم چې اوس خو کور خو غدا پلوان مې د همکاري وکړل چې کور راته راک نو یوازې نقدی مرسته ده که وکی مون سره نقدی مرسته وسی نو دا بډې رخی
هیته سمالونه او کډ او شیان په قندوز کې پاتې کړه وړم دي
سامان قندوز کې پاتې ده کور ډیر سامان مونږه قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخسته ده دلته چې زه راورسیدم کابل ته نو ډیر داسې متدینو خلکو همکاري وکړه
مونږ د غستون زه پی خو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره تر حقړه برمک سره مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
اقدامات تر اوسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځایه خلکو په ارتباط په تیرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تر اوسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرسته لپاره اغه فامیل تر اوسه تثبیت شوی نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسول ده هغه په چلستون د باغ بابر څنګه کې هغه موقعیت لري د 10 فامیل نه کول شي یو دو نماینده هلته به ولګي او یو درخواستي دوی ته باور کړي چې مونږ د دومره فامیل نه اوس په دې منځ کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کړي چې دوی به سرویس چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سرویس تیمونه لرو تیار بیا د نشانی او ادرس په وخت لوز موږ امپران وخت یالته بیا تیمونه لګی یا تیمونه الته سروي کوي سروي چشو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاسته مو ترشته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کول شي یالته لار شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکړي چې او نقطه چې الته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کومک کوي زموږ میکانیزم انداز
او خو بر مکسب د دوی مسله فرق کوي دا یو کس د چپلار د بي سره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره د دمرست کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خوا هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرسته چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې دوی خو ټول به زشمې دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول راشن خو اوس په کندوز کې ټول په پاتې وی دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوی دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه د سفارت له طرف نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د خلک هویت او کار کول په هغه شفخانه کې باید تثبیت شي دا په هغه پروسه کې موږ خپل من نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که دا یو مسله وه من خامه خوا د ان شاء الله فکرم چې خبري کې صدې با
نو دا خو اوس دا کس اوس چار اسیاب کده دوی څه وکي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
څه سپارښتنه دوی ته ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالا تراري د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبر ده صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا موږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لګو ساحې ته هر پار موقعیت خوست خلک موقعیت لري دا سروې شو دوی ته یا بل تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرسته چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه و دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توضیح د کوټو توضیح شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرسته کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته به توضیح
کړي. یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کیږي؟
بله بله سل فیصد.
څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوي؟ نه، تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوي؟
او تر اوسه پورې د درې سوه فامیلیو دپاره مونږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده. نن ورځ دوست تاسو سره خبرې کوم، شپږ سوه فامیلیو دپاره پرون مونږ تصمیم ونیو چې دوی ته هم باید کمک توضیح شي.
او برمک صاحب کور ودان ژوندی اوسئ، ډېره مهربانی، ورځم په خیر. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نور ډیر به منظم روم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه واورو. البته داونی پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه ثبت شوی دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم، نور محمد ولی هم د هلمند ولایت متماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده، دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بندي دلته مریضان ولا را ته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص، دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې را ته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته. یو خدای په امان.
موږ دغه د ولسوالۍ لار بند ده، زما ولور مقامات ته دا ارزو چې موږ د ګیزو د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم عزیز لاده شمزوی له ولایت زابل ولایت شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ورور دې شمزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روډ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر درزان ولایت شي تاسو ورسوالۍ ته پیغام پریږم. موږ ورسوالۍ دې سلکان نه لري او خامہ هم تلکان چې موږ غوښتنه کوو سلکان جوړ.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لار د درې ورځې کې چې بند ده، ایڅوک پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو. السلام.
هغه کې چې زما دا پیغام جدي او ګرځر نشر کړیست، له څلور ورځو راسته د مکور پولیس والی کې د کابل کندهار په لوی لار باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چارګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا دا کپا کرشي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤل چارواکي له دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم، ولی احمد هلمند ولایت څخه مې دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته مې دا خواهش په ورور جان، د غزنی لاره ډېره ټینګه بنده کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده، مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي، نفرونه ټوله په لار کې پسا او پاته دي. کلا ته لاره بنده ده، بیا ته شاجوی له شاجوی بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم ورور جان، چې په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. ورور جان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي، هیله کوم ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غازیان دے ہلمند ولایت نائی ولسوالی سے نالی کنے والے دے مستغام دا دے چے نائی ولسوالی طرف یوسف. السلام
بلے السلام علیکم. حکمت لائن دا زابل ولایت تصور ولسوالی دے مرزو دے کی زدا لوڑ پولو چار واق کو صدا ہلے لرم چے کابل او کندہار لو لار طالبان تڑلے دا او بیت خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجیہ مدی المندی ولایت تماز دی ولایت یمادی لو ورپو چارواکو دا غسنہ دا پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انسانی دوای دی او ولا کار کی یغتو چارواکو ندا غسنہ دا جدا وایت باندې سی خدای پاما.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ټول کارکون غوړېدم ټولنې کوم عبد الوصار شکمل من کندهار ولایت میون لسالی سپیشل سره په تماس کې ما چې هم مسلمان دی زشتری دی یا هم کلنګ دی دا ونه غواړم چې مسلمان دی په میون لسالی کې د اوبو د نشته د نشته ستونزه ده چې دا باید حکومت افریقیره جره دایب حلقي او مشته او غرافي دای کی زکه چې نه د افغانستان اقتصاد هغه سرګرات ولای دی او د افغانستان اقتصاد هم لا چې زراعت جوړي نو چې یو هیواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالۍ کی زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هیواد اقتصاد او په دې جو په حالت کې وي نو موږ د حکومت څخه جدا د خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزه دې د جره را حل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مشترستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېر پراخ زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غوړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یا د بزګور پر برابر باندې خبرې کړې دي. محترم د جراوت ورسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګور ته څه ناڅه ورکی چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کرسوی یعنی کشتونه کرسوی دی راي هغه یا وړکی یا خرد کې اره کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کچیر چې د بزګور سره مرسته کیږي تر دا چې وخت زمان دی وسی چې د دراوت ولسوالۍ کې کشتونه نه کرسوی غنم نه کرسوی معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه جراوه شي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او د روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په شو ودرې دی د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وروته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترم کچیر د زراعت پر برابر باندې د بزګر سره تمرستې وکړي کومه کې سری کومه کوکې د کودو او یو غوري کوټ ور کوټ په 1400 کاردار دی راوت ټول سوال کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو کچیر چې د بزګر سره کومه کوي او د افغانستان اقتصاد پر څو درې د بزګر سره کومه کوي چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي د کیمیاوي سره یعنی غنم اغه کوډ دا راوړ بزګر ته وویل چې تراخه په معنا باندې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قدرت له دیلمن ولایت
مرزوی د ولسوالۍ نه تا سره په تماس کړی دا پیغام تاسو زه پرېږدم زراعت مو غواړو چې دغه ریحان او منبل په پنبه مخکې تاسې ښه نخ باندې پرانیستی او خرڅ کړئ تاسې موږ به کوکنار ونه کړو وسلام د خدای خان
خوشحاله
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دا خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومه اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي زموږ همکار قاسم سولمال د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړي او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلې ده رازیت د مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو
بل شک چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیرې خبرې مونږ د تیرو د ډیر شرو کلونه مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کې چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپل زمکو کې کار کوي همغه یو د تجربه یو جری پټه او لس جری پټه لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل لري یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چام زکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشو کړی نو دغه شکل منګل روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خوساتل شي تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسیږي
او هر کال سمته بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وای چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل
نو همغه خبره ده یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی و هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدي پیسې دي کوکنار اخلي او بازار ته باسي تور بازار ته تور پیسې لاسته راوړي او هغه پیسې چې توري پیسې لاسته وړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کې نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدار نه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټای شي دوی کوي مثلا یو جری پټای کوي هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړي په دې کې تر 15 سلنه پورې زیات لري نو دغه خلک زنه کوي کچیر د حکومت دې ته متوجي شي او دا مسله توجیه کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي وربش کوي یا نور محصولات کوي چې هغه ډیر سدنه بیر تلاش تر وړي ګټه لاس تر وړي متاسفانه چې دې ګټه لاس تر وړي نو نور لارو نه دی استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم داوه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیر ډیر سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفاشي مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې د نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زموږ لپاره ډیر ګټور دی.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاده کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل سي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپل بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو ورده. د همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، غواړم وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستونو د اوریدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده، او موږ هر ونه ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبريږي. نو د خبرونې په پای کې شمیره درته لنو در سره ویل کی، او پر همدې شمیرو خپل ستونزې مشتوا وروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا او بینو لمبے دل تا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سنا گلالی نہ سنا لوی پپارو دو کشل ندر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل، دہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا، ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو جغمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دخمن